Radio.
شنبه د سنبولې لسما د سپتمبر اوله د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شي او د خبرونه په منځني سپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې د ماښام تر اوبجو اوریدل شي. زموږ خبرونه د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 هم خپریږي. روانه خبرونه زه احمد چیبر د قادر جلالوف په تخنیکي لارښوونه مخ ته وړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې چې نیم ساعت دوام کوي وړاندې تاسو په پوځي برخه کې له افغانستان سره د بریتانیا له نویو ژمنو خبرو. خو لومړی خبرونه. د هرات امنیه قمانداني د نږدې 300 کسانو د نیولو خبر ورکړ. په افغانستان کې نن کوچنیانو ته د شری د واکسین ورکولو کمپاین پیل شي او امریکا پر فلسطینی کډوالو خپل مرستې بند کړې. د خبرونو تفصیل. د هرات امنیه قمانداني وایي په تیر یو میاشت کې نږدې 300 کسان په مختلفو جرمونو کې د لاس لرلو په تور نیولې دي. د هرات امنیه قمندان جنرال امین الله عمرخیل پرون خبریالانو ته وویل دا 200 نیول شوي کسان په اختطاف، وسلوالو غلاو، د نشه موادو په قاچاق او نورو جرمونو کې د لاس لرلو په تور نیول شوي دي. جنرال عمرخیل وویل چې له نیول شویو کسانو څخه 40 مختلف ډول وسلې هم ترلاسه شوي دي. د افغانستان په ولس ولایتونو کې سر لننه کوچنیانو ته د شری د واکسین ورکولو کمپاین پیل شي. د عامه روغتیا د وزارت د کتلوي معافیت د برخې مشر ډاکټر دستګیر نظري ازادي راډیو ته وویل چې دا کمپاین به لس ورځې دوام وکړي. دی وایي لومړی پړاو د افغانستان په ولس ولایتونو کې عملي کیږي او په ولسو نورو کې به په دوهم پړاو کې دا واکسین تطبیق شي. د دې کمپاین په ترڅ کې به 1.8 میلیونه ماشومانو ته چې له 9 میاشتو نیولې تر 10 کلونو عمرونه لري د شری واکسین وشي. د ښاغلي نظري په وینا د شری د واکسین لومړی پړاو په بدخشان، بادغیس، غور، بامیان، خوست، غزنی، کابل، کاپیسا، لوګر، نورستان، پکتیکا، پکتیا، پنشیر، پروان، سرپل، وردګ او دایکنډي ولایتونو کې عملي کیږي. افغانستان به په نږدې راتلونکي کې د لومړي ځل لپاره د آذربایجان له لارې اروپا ته خپل تجارتي مالونه صادر کړي. د افغانستان د سوداګرۍ د نړیوالې خونې مشر عبدالقادر بهمن د آذربایجان خبری رسنیو ته ویلي دي چې په دې سوداګریزو اموالو کې به قالینې، زعفران، طبي بوټي او نور مواد شامل وي. د آذربایجان ترند خبری آژانس ویلي دي چې اروپا ته د افغانستان د صادراتو دا لومړنۍ محموله به د ترکمنستان، آذربایجان، ګرجستان او بیا د ترکیې له لارې د ریل او لاریو په واسطه اروپا ته ورسیږي. د امریکا متحده ایالاتونو اعلان وکړ چې د ملګرو ملتونو پر هغې ادارې به خپلې مرستې بندې کړي چې د فلسطیني کډوالو د مرستو مسؤوله ده. په هغه بیان کې چې تېره شپه خپور شو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې هیدر ناورت ویلي د دې ادارې کارونه ستونزمن و. نوموړی زیاته کړه چې امریکا په دقت دا موضوع ارزولې ده او دې نتیجې ته رسېدلې ده چې تر دې وروسته له دې ادارې سره مرسته نه کوي. د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره له نږدې 15 میلیونه فلسطینیانو سره مرسته کوي. د فلسطینیان اکثر د هغو کسانو اولاد ده چې د 1948 کال له جګړې وروسته مهاجر شوي دي. تر دې جګړې وروسته اسرائیل رامنځته شو. د اوکراین د ختیځ دونیتسک سیمې د روسي پلاوه بیلتون پالو مشر پرون په یوې چاودنه کې ووژل شو. د بیلتون پالو رسمي خبری سرچینو تایید کړه چې 24 کلن الکساندر زخار چینکو د دونیتسک ښار په یوې کافي کې د چاودنې له امله وژل شوی دی. روسیې په فوري عکس العمل کې د اوکراین حکومت د دې چاودنې مسؤول بللی او ویلی دي چې اوکراینی حکومت په خونړۍ جګړه کې د شاملېدو پریکړه وکړه. خو د اوکراین امنیتي ادارې ویلي دوی په دې باور دي چې الکساندر زخارچینکو د ترستانو او د هغوی د روسي ملاتړو د داخلي شخړو په نتیجه کې وژل شوی دی. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د کوسوو او سربیا ترمنځ د مځکې د تبادلې په اړه د جرمني له اندېښنې او خبرداري ملاتړ کړی دی. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په ویانا کې تر غونډې مخکې خبرداری ورکړ چې د کاسوو او سربیا ترمنځ د مځکې تبادله او د پولو بیا ترسیم به زړې نژادي شخړې راپورته کړي. د اوتریش د بهرنیو چارو وزیر کارن کنیسل وویل د هیوادونو ترمنځ د پولو بدلون تل ستونزې پیدا کړې دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هیکو ماس وویل د هیوادونو ترمنځ د مځکې بدلول د خلکو زاړه ټپونه تاسه کوي. تر دې مخکې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د اګست په 14مه د کاسوو او سربیا ترمنځ د پولو د بیا ترسیم په اړه خبرداری ورکړی و او د بالکان هیوادونو مځکني تمامیت سپیڅلی بللی و. دا خبرونه دا ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. وړاندې به واورئ چې بریتانیا ژمنه کوي چې له افغان ځانګړو ځواکونو سره به مرسته وکړي او دغه هیواد ته به نور پوځیان واستوي. د امنیت په برخه کې مو د یو شمیر فراوالو له اندېښنو خبرو.
هغه ساحه چې د پولیسو مربوطات کیږي په هغه پوستي ټوله ټوله سوي دي. موږ غوښتون کې د دې چې وزارت داخله و دې موضوعات ته رسیدګي وکړي، هغه پوستي برته ایجاد شي.
د سولې په برخه کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون نظر د سره شریکو.
نه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د هر هغه حرکتونو څخه د سولې د تامین لپاره، د عدالت د تامین لپاره او د قانون د حاکمیت د کولو لپاره حرکت کوي. موږ د هغه نه ملاتړ کوو.
د افغانستان د کرکټ لوبو په اړه به واورئ چې په آسیایي جام کې افغان لوبغاړي برخه اخلي او د دې خبري مجلې په ورستیو کې د ژوند رنګونه پروګرام لرو.
زنګي ډېر زیات دي د رحمان مینه په پارک ولا د خپل زنګي دي دالته د خپل پیسو غټي مور کاروبارونه زیات خو زنګي پیسو زیات خو غټي.
بریتانیا له افغان ځانګړو ځواکونو او د هوایي ځواک د پیاوړتیا په برخو کې د مرستو او همکاریو ژمنه وکړه. دا ژمنه د بریتانیا دفاع وزیر پرون په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غني او نورو جکپوریو چارواکو سره په کتنه کې وکړه. تر دې مخکې د بریتانیا دفاع وزارت اعلان کړی و چې افغانستان ته څه د پاسه 400 نور سرتیري او پوځي روزونکي استوي. رضوان مراد په دې اړه نور جزئیات ترکوي.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي برتانیا به د افغان پولیسو د ځنګړي ځواک او د هوایي ځواکونو د پیاوړتیا په برخو کې همکاري وکړي. د جمهوری ریاست وایان هارون چخنسوري تیر شپه ازادي راډیو ته وویل له افغان امنیتي ځواکونو سره د همکاري او داشمنه د برتانیې دفاع وزیر ګوین ویلیامسن له ولسمشر محمد اشرف غني سره په کتنه کې وکړه. ښاغلی چخنسوري وړاندې وویل
نو
وعده سپوردن کې د برتانیې د برتانی دفاع وزیر وعده وکړه چې د افغان پولیسو د ځانګړي ځواک دروسنې او تجهیز او د هوایي ځواکونو د ترمیم او حفظ او مراقبت په برخو کې به همکاري کوي. د دې همکاري او د څرنګوالي په اړه به په راتلونکو غونډو کې پریکړه کیږي. د برتانیې دفاع وزیر ګیوین ویلیامسن د غراس له تروریسم سره د مبارزې په اړه هم له افغان ولسمشر سره خبرې وکړې. د برتانیې دفاع وزیر د پنځشنبه په ورځ کابل ته ورسېد او د ولسمشر غني سربېری له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او د ملي امنیت د شورا له سلاکار حمدالله محب سره خبرې وکړې. برتانیې له دمخه ویلي چې افغانستان ته 440 اضافي سرتیري او پوځي روزونکي استوي چې د نوي میلادي کال تر فبروري میاشت به په افغانستان کې ځای پر ځای شي. د نوي برتانوي سرتیرو پر سیدو به په افغانستان کې د دې هیواد د سرتیرو پوځي سلاکارانو او روزونکو شمیر 1100 ته ورسیږي. له 2001 کال راهیسې له کله نه چې برتانیې د طالبانو د رژیم پر ضد جګړه کې برخه واخیسته تر اوسه پورې 455 برتانوي سرتیري او پوځي پرسونل په افغانستان کې وشل شوي دي.
ازادي خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځني سپدول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او په کابل، هرات، مزار شریف، لشکرگاه، کندهار، کلات، خوست، گردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی شهرونو کې ازادي رادیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په بغلان ولایت کې د طالبانو له لوري د سولې ولسی کاروان ته سپکاوی غندي او دغه عمل د بشري حقوقو خلاف او مجرمانه عمل بولي. د دغه کمیسیون بیان بلال سریقي له ازادي رادیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې هیڅوک حق نه لري چې سوله غوښتونکي ته ډلې توهین کړي. د سولې د ولسی کاروان یو شمیر غړیو ازادي رادیو ته ویلي چې وړ مورز د بغلان په ډنډي غوري سیمه کې طالبانو ته د سولې د پیغام رسولو پر مهال د دغې ډلې له لوري ورته سپکاوی شوی دی. په دې اړه نور جزئیات له کابله د ازادي رادیو د خبریال رحمت الله افغان په راپور کې.
د هلمندیانو د سولې ولسی کاروان غړیو ته د طالبانو له لوري له توهین او سپکاوي وروسته د دغه ډلې یاد عمل د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له غبرګون سره مخ شو. د دغه کمیسیون ویان بلال صدیقي د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې له طالبانو وغوښتل چې د خلکو د سولې غوښتنو ته باید احترام ولري او بشري ارزښتونه رعایت کړي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د هر هغه حرکتونو چې هغه د سولې د تامین لپاره، د عدالت د تامین لپاره او د قانون د حاکمیت د کولو لپاره حرکت کې موږ د هغه ملاتړ کوو او د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د دې حرکتونو څخه ملاتړ کوي او خپل حمایت راوړي. او زموږ غوښتنه دا ده چې د دې ځوانانو امنیت تامین شي.
ښاغلی صدیقي ټینګار کوي هیڅ ډله حق نه لري چې د سولې په تړاو د خلکو هر ډول حرکت سپکاوی وکړي او داسې یو عمل جرم او د بشري حقونو له تړون نه سرغړونه ده. د هلمندی ځوانانو د سولې ولسی حرکت کاروان چې غوښتلې وسلوالو طالبانو ته د سولې پیغام ورسوي د دغه ډلې له غبرګون سره مخسول. د سولې د ولسی حرکت غړي وای طالبانو دوی ته سپکاوی وکړ او حتی کنځای ورته وکړې. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په دوی تور پورې کړی چې ګواکې دغه کاروان په افغانستان کې یوه پروژه ده.
طالبان راغله غوی موږ ودرولو او غواشه وکړ چې نور باید موږ مخته لاړ نه سو. موږ چې موږ د سولې پیغام رسو دوی تشدد کاوه، همداراز شکنځلې کول، سپکاوی کوي، خو وهلې نه دي کړې.
د سولې ولسی حرکت کاروان د تیرې روژې په میاشت کې له هلمند څخه پلی حرکت وکړ او له شاوخوا وی میاشتې سفر وروسته کابل ته ورسېدل څو د سولې په اړه خپل پیغام حکومت او طالبانو ته ورسوي. د دغه حرکت غړیو چې شمیر یې شاوخوا 15 تنو ته رسیږي په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر همداشان د امریکا په ګډون د یو شمیر مهمو سفارتخانو په وړاندې د پرلت خیمې وهلې او د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د دائمي اوربند غوښتنه وکړه. یاد ولسی حرکت په کابل کې له شاوخوا 2 میاشتو تیرولو وروسته نږدې 6 ورځې وړاندې د افغانستان شمال د بلخ ولایت ته لوڅې پښې پلی تک پیل کړ. د افغانستان د سولې عالي شورا ویان احسان طاهري له طالبانو غواړي چې د دغه کاروان د سولې غږ چې د ټولو افغانانو غوښتنه ده لبیک ورته ووایي. هغه وایي موږ هیله لرو چې د افغانستان د وسلوالو طالبانو رهبر د افغانانو غږ ته له ځنډ پرته مثبت ځواب ورکړي، څو له شک پرته د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل لپاره عملي ګامونه واخیستل سي. او اوس ټول امیدوار یو چې د طالبانو رهبر به انشاءالله ډېر ژر د عملي کار لپاره د مذاکراتو د پیل اعلان وکړي. که څه هم د هلمندیانو د سولې کاروان په خبره د بغلان طالبانو د دوی پیغام رد کړی او په خبره یې هغه نه منلی، د دغه کاروان غړي ټینګار کوي چې خپل حرکت ته به دوام ورکړي. په ورته وخت کې احسان طاهري له خلکو غواړي چې له دغه کاروان سره یو ځای سي څو د سولې پیغام په افغانستان کې سراسري سي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د سولې د کاروان د هلو ځلو ملاتړ وکړ. د سولې د کاروان غړي وړ مورس د بغلان ولایت په ډنډغوري ولسوالۍ کې د طالبانو له لوري درول شوي وو او لکه څرنګه چې دوی ازادي راډیو ته ویلي دي په ډنډغوري کې طالبانو دوی ته سپکې سپورې ویلي دي. بیا دوی خپل مسیر تغییر کړ په ځای دې چې د مزار شریف په لور روان شي. دوی کندوز ته مخه کړه او پرون په کندوز کې له خلکو سره غونډې لرلې او په د خلکو په ولسی غونډو کې خبري وکړې. یو شمیر مدني فعالان په کندوز کې هم له دوی سره یو ځای شول او پلی سفر یې وکړ او د سولې په باره کې دوی له خلکو سره خپل نظر شریک کړ او دوی ویلي دي چې بیرته به دوی د مزار شریف په لور باندې پلی حرکت پیل کړي.
جنگ دولک
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې به تاسو وړاندې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم له نویو لوبو خبر کو. تمه ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په لنډ راتلونکي کې په آسیایي جام کې برخه واخلي. په دې اړه وړاندې تفصیل درکوو، خو به جواب 15 دقیقې دي د نړیوالو چاپي خبرونو پاڼې راړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپي خبرونو ته صفی الله ستانکزی کتنه کوي.
وال ستریت ژورنال امریکایي ورځپاڼې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د ستراتیژۍ په اړه یو تحلیلي مقاله چاپ کړې ده. د مقالې لیکوال ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونو پوځي او استخباراتي چارواکي د واشنگتن د پوځي ستراتیژۍ د معاصریت په اړه مخالفت لري. وړاندې لولو چې د متحده ایالاتونو د پوځ چارواکي وایي د امریکا ستراتیژۍ په افغانستان کې اغیزناکه تمامیږي، خو د دوی د نظر بلعکس استخباراتي مقامات په دې اړه منفي نظر لري. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د 2018 کال په اګست میاشت کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره نوې تګلاره اعلان کړه. وال ستریت ژورنال لیکلي چې ترامپ او د ملي امنیت ټیم د افغانستان د ولسکلنې جګړې د ختمولو لارې چارې لټوي. بلومبرګ خبرونه د افغانستان د جنگ خصوصي کولو ته پام اړولې ده. د بلک واټر شرکت مؤسس اریک پرنس چې اوس یې د شرکت نوم په اکاډمۍ بدل کړی ویلي، کولی شو د افغانستان جګړه خصوصي کړو. په دوام کې راغلی پرنس باورې ده شپږ زره اجیر سرتیري کولی شي داسې یو کار وکړي چې یو لکه 10,000 سرتیري نشي کولی. د مقالې په اساس د سپینی مانی چارواکو چې نمونه نه دیات شوی ویلي، د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان د جګړې د خصوصي کولو له طرحې سره لیوالتیا ښودلې ده. خو د مقالې لیکوال دا طرحه یوه مرګونې غلطي بللې ده. د لیکوال په باور د امریکا متحده ایالاتونو د پوځیانو خصوصي کول بالاخره د دې سبب کیږي چې ملي ستراتیژیک مقاصد له جګړې نه د ګټې اخیستنې د انګېزې تر اغیز لاندې راشي.
ازادي راډیو په منځني سپه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدل شي. کرکټ ته مخه کوو. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به په متحده عربي اماراتو کې د آسیا جام په سیالیو کې برخه واخلي. افغان ټیم به د آسیا جام په سیالیو کې خپل لومړی مسابقه د روان سپتمبر په 18 نیټه له سریلانکا سره وکړي. نن د سپتمبر لومړۍ نیټه ده. په دې جام کې د دغو دوو ملي لوبډلو ترڅنګ هند، پاکستان او بنگلاديش هم برخه اخلي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون په آیرلند کې کوربه هیواد ته په درېمه یو ورځنۍ لوبه کې ماتې ورکړه او په دې سره د شل وریزو او یو ورځنیو سیالیو سیریز وګاټه. دغه لوبې هم د آسیا جام لپاره د تیاریو لپاره ترسره شوې دي. په پرونی لوبې کې آیرلند افغانستان ته د 125 منډو هدف ورکړ چې افغان ټیم د دوو لوبغاړو په سوسیدو پوره کړ. د آیرلند په وړاندې سیریز کې د افغانستان د ملي ټیم د کامیابۍ په اړه د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل افغان ټیم تر یو ورځنیو مسابقو مخکې شل وریزې سیالۍ دوه په مقابل د صفر کې وګټلې او په یو ورځنیو سیالیو کې د یو په مقابل کې د دوه لوبو په ګټلو آیرلند خپل کور کې مات کړ. خو آیرلند سخت ټیم نه دی. افغانستان وتوانېده چې دغه ټیم ته ماتې ورکړي، خو د آسیا جام لوبې د افغانستان لپاره سختې لوبې دي ځکه چې هلته ډیر سخت ټیمونه سره یو ځای شوي دي. هند پکې دی، بنگلاديش دی، سریلانکا دی، پاکستان دی. نو وګورو چې افغان لوبغاړي له نن نه 19 ورځې وروسته په دغو سیالیو کې څرنګه ځلیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
یوه امنیتي مسله راخلو. د فرا ولایت ولایتي شورا غړي د دغه ولایت امنیتي چارواکي په کمکاري تورنوي او وایي چې د امنیت په تامین کې پاتې راخلي دي. بل لورته د دغه ولایت امنیتي چارواکي دا خبره نه مني او وایي چې دوی تر خپل وسه په دغه ولایت کې د امنیت د ټینګېدو لپاره هڅې کړې دي او هڅې کوي. له فرا د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت راپور لري.
د فراه ولایت دولتي شورا غړي وایي په دغه ولایت کې امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ دی او په دې برخې پر امنیتي چارواکو سخت نیوکه کوي. د دې په خبره په فراه ولایت کې ورځ تر بلې امنیتي ځواکونه د ښار د باندې ساحې څخه د ښار دننه ته راځي چې په دې کار سره د ښار شاوخوا سیمې هم د دولت د ولکې څخه وتلې دي. د ولایتي شورا غړي همداشان د فراه فرارو د لوی لارې څخه هم سر ټکي او وایي چې د دغې لارې ډېره برخه د دولت د وسلوالو مخالفانو په لاس کې ده. د دولاقاني او سمد سالی د فراه ولایت د ولایتي شورا دوه تنه غړي مرکزي حکومت ته خبرداری ورکوي چې په دغه ولایت کې د فاجعې مخه مخکې له مخکې ونیسي.
تاسو ته بهتره معلومه ده چې د فراه وضعیت د څو مودې را په دې خوا ډېر خراب دی. زموږ عمومي شعره مطلقا د مخالفینو تر ولکې لاندې ده، خصوصا هغه ساحه چې د پولیسو مربوطات کېږي، په هغه پوستې ټولې سوي دي. موږ غوښتونکي د دې یو چې وزارت داخله و دې موضوعاتو ته رسیدګي وکړي، هغه پوستې بېرته ایجاد شي.
با تاسف که از بیکفایتترین کماندانهایی که در چند سال آمدن تثبیت شدن که بیکفایتترین شخصی است که در فراه آمدن.
په همدې حال که در فراه ولایت امنیتي چارواکي بیا د ولایتي شورا دغه ادعا نمنی. په زحمت شیرزاد د فراه ولایت امنیتي قمندان په یوه خبرې غونډه کې وویل چې په فراه ولایت کې امنیتي ځواکونه چمتو دي تر څو دغه ولایت د هرې سیمې څخه دفاع وکړي. د شیرزاد په خبره شپه او ورځ په دغه ولایت کې اوس هم پوځي او تصفیه عملیات جریان لري.
هر ورځ او هر شپه د پولیسو، ملي اردو، ملي امنیت دوامدار تصفیه او تلاشي د ښار په مربوطاتو کې چوکونو کې د دې لپاره چې د خلکو امن تامین شي او د تروریستو حملو څخه مخنیوی وشي. په دوامدار ډول شپه او ورځ 24 ساعته دا دوام لري او ټول شپه زموږ ملي امنیتي ځواکونه د ښار په مربوطاتو کې په مهمو محلاتو کې د دشمن د تهاجمي حملو په مقابل کې سپر دي او پرزایدی او هر لحظه به دشمن ته غاش ماتون که جواب ورکی.
د یادونې وړ ده کسان په دې وروستیو کې په فراه ولایت کې دولت د وسلوالو مخالفانو بریدونه رشته، خو لا هم د دغه ولایت اوسیدونکي د امنیتي وضعیت څخه اندېښمن دي او د مرکزي دولت همداشان امنیتي چارواکو څخه غواړي چې دغه ولایت امنیتي وضعیت ته دې جدي پام وکړي.
خبری مجله اوري
دا مجله په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې دا خبري مجله د اف ام په 3.5 نیولې شي. یو نړیواله موضوع راخلو. د اوکراین د ختیځ دونسک سیمې د بیلتون پالو مشر پرون په یوه چاودنه کې ووژل شو. دې پېښې د بیلتون پالو مشرتابه بې نظمه کړې او بیړنۍ غونډې یې پیل کړې دي. روسیې بیا د اوکراین حکومت تورن کړی دی چې د دونسک د بیلتون پالو د مشر الکساندر زخارچینکو په وژنه کې لاس لري. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور وړاندې کوي.
د اوکراین د ختیځ دونیتسک سیمې د بیلتون پالو د مشر الکساندر زخارچینکو تر وژل کېدو وروسته د بیلتون پالو مشرتابه شورا بیړنۍ غونډې پیل کړې دي او روسیه بیا د پیښې سخته په غوسه کړې ده. د 23 کلن زخارچینکو وژنه د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون پالو چې روسیه په ملاتړ تورن ده د مهمو غړو او مشرانو د ترور د لړۍ نوې کړۍ بلل کېږي. دا بیلتون پالو خبری سرچینو ویلی دی چې الکساندر زخارچینکو د دونیتسک ښار په یوې کافې کې د چاودنې په نتیجه کې وچل شوی او د اوکراین ضد بیلتون غوښتونکو یو بل مشر هم په دې پیښه کې ټپي دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د زخارچینکو د وژل کېدو په عکس العمل کې ویلي چې د اوکراین حکومت په خونړۍ جګړه کې د شاملېدو پریکړه وکړه. کرملین ویلي دی چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دونیتسک د بیلتون پالو د مشر په وژل کېدو خواشینی څرګنده کړې ده او د روسیې د تحقیقاتو دولتي اداره دې پیښې ته د نړیوال تروریزم د قضیې په نظر ګوري. خو د اوکراین حکومت بیا وایي چې الکساندر زخارچینکو د تروریستانو او د هغوی د روسي ملاتړ او د خپلمنځي اختلافاتو په نتیجه کې وژل شوی دی. تر دې مخکې اوکراین د بیلتون پالو دوه مشران په 2018 او 2019 کلونو کې په دونیتسک ښار کې په ورته بمی چاودنو کې ووژل شول. د 2014 کال له اپریل میاشت راهیسې د اوکراین د ختیځ په جګړه کې تر اوسه پورې 10,300 کسان وژل شوي دي. روسیا دا نه مني چې ګواکې مسکو د اوکراین د حکومت له مخالفو یاغیانو پوځي او مالی ملاتړ کوي، خو اوکراین او ناټو بیا ټینګار کوي چې له بیلتون پالو څخه د مسکو د ملاتړ په اړه ښکاره او کرا شواهد لري.
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت
کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري لنډ خبرونه لرو. د هرات امنیت قمندان جنرال امین الله امرخیل وویل په تیره یوه میاشت کې نږدې 300 کسان په دغه ولایت کې په مختلفو جرمونو کې د لاس لرلو په تور نیولې دي. د افغانستان په ولس ولایتونو کې سر لننه کوچنیانو ته د شری د واکسین ورکولو کمپاین پیل شي. افغانستان به په نږدې راتلونکي کې د لومړي ځل لپاره د آذربایجان له لارې اروپا ته خپل تجارتي مالونه صادر کړي. د افغانستان د سوداګرۍ د نړیوالې خونې مشر عبدالقادر بهمن د آذربایجان خبري رسنیو ته دا خبره کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو اعلان وکړ چې د ملګرو ملتونو پر هغې ادارې به خپلې مرستې بندې کړي چې د فلسطیني کډوالو د مرستو مسؤوله ده. د اوکراین د ختیځ دونسک سیمې د روسي پلاوه بیلتون پالو مشر پرون په یوه چاودنه کې ووژل شو. او د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د کاسو او سربیا ترمنځ د مځکې د تبادلې په اړه د جرمني له اندېښنې او خبرداري ملاتړ کړی. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.89 په ټول افغانستان کې اوري. یوه بله نړیواله موضوع هم لرو. ملګری ملتونه وایي د میانمار پوز له خپلو لیکو څخه 15 کم عمره هلکان لري کړی دي. ملګری ملتو د میانمار پوز د کم عمره هلکانو او تنکیو ځوانانو د استخدام له امله په تور لست کې شامل کړی دی. دغه راست هغه وسلوالې ډلې چې له کلونو راهیسې د میانمار د پوز په مقابل کې جنګیږي هم د ملګرو ملتونو په تور لست کې دي. د جرمني خبري اژانس د ملګرو ملتونو د اسنادو په حواله وایي چې د میانمار پوز له 2012 میلادي کال راهیسې له خپلو لیکو 944 کم عمره ځوانان ایستلي دي. د میانمار پوز دغه راست د دې هیواد په راخین ایالت کې د روهینګیا مسلمان اقلیت په وړاندې د ځپونکو اقداماتو او پوځي عملیاتو له امله د نړیوالې ټولنې تر سخت فشار لاندې دی. اوس په تشوند رنګونه پروګرام ته مخه کړو. همایون هیواد وړاندې کوي
د ژوند رنګونه.
زه مسعود الله سعادت یم.